ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم بران اور دن کو دا وائس اف امریکا ڈی ور ریڈیو دے نند شروع رس د کال 2003 لسم جنوری د میاشتې شل منیټه دا دا وخت پاکستان کې د سحری شپږ افغانستان کې پنیم او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 8 بجې دی په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځا شپه په منهل کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکو ته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په تهران کې ویلي پاکستان به د سعودي عرب او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د یو دریمګړي بې طرفه کس ټاکنه کوي چې د دواړو ملکونو په مینځ کې منصفانه خبره وکړي. د ده سره د پاکستان د پوځ مشر جنرال لاهیل شریف هم په سفر دی. د پاکستان په قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې د جنگي الوتکو لخوا بمباری کې تر نهه پورې د مشکوک وسلوالو د وژنې راپورونه دي. دا په داسې حال چې تېره ورځ هم د خیبر ایجنسۍ د خاصهدارو عسکرو په یو ګاډي ځنمرګي برید کې لس کسان وژل شوي دي او ملګرو ملتونو ویلي د کال 2014 د جنورۍ د میاشتې نه تر د تیر کال اکتوبر میاشتې پورې عراق کې د تشدد په پیښو کې 19,000 کسان وژل شوي او تر 3 میلیونه پورې د خپلو کورونو څخه بې کوره شوي دي. قدرمن اردوونکو په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې اوري. خو لومړی ځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي پاکستان به د سعودي عرب او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د یو دریمګړي بې طرفه کس ټاکنه کوي چې د دواړو ملکونو په مینځ کې منصفانه خبره وکړي. د پاکستان وزیر اعظم د ایراني صدر حسن روحاني سره په تهران کې د لیدو کتو وروسته دا خبره د میډیا سره کړې ده. وزیر اعظم ویلي د سعودي او د ایران ترمنځ د شخړې هواری خپل یو پاک میشن ګڼي. هغلی نواز شریف ویلي سعودي عرب او ایران د ترخګری او تندروی د خطر نه خبر دي او په دې وخت کې اسلامي نړۍ ته د متحد کېدو ضرورت دی. د زیات کړه چې پاکستان فخر محسوسوي په دغه لړ کې چې خپل رول لوبوي. د پاکستان د فوج مشر جنرال لاهیل شریف او وزیر اعظم میاں نواز شریف دواړه تهران ته تللي دي. د دې نه وړاندې دواړه مشران سعودي عرب ته تللي وو چې د دواړو ملکونو ترمنځ په نږدېیو کې راپورته شوې تاوتریخوالی ختم کړي. د پاکستان د فوج مشر جنرال لاهیل شریف د دې نه وړاندې د ایران د دفاعي چارو وزیر حسین دگان سره د لیدو کتو وروسته ویلي پاکستان ایران خپل ورور ګڼي او دا چې د پاکستان خلک ایرانی خلکو ته ډیر د قدر په سترګه ګوري. د ویل چې ترخګري یو نړیواله خطره ده چې ورسره سیمه کې حالات خرابېدای شي، نو ورته په همکارۍ سره ځواب ویل پکار دي. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر د خپل هغه خبرې د واپس اخستونه انکار کړی کوم کې چې د ویلي وو چې کچري ایران دوی ته خطر جوړ شنو دوی به اټومي وسلې د ترلاسه کولو ګام پورته کوي. د رایټر خبري ادارې سره خبرو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر ویلي د نړۍ شپږو طاقتونو سره د کړې ژمنې وروسته کچري ایران کوم د جوهري وسلې د جوړولو کوشش وکړ نو دوی به هم اټومي وسلې د ترلاسه کولو نه وروسته کیږي. هغلی الجوبیر ویلي دي چې د غربي نړۍ له اړخه په ایران د بندیزونو د ختمولو هرکلی کوي. کچري ایران خپل منجمد شوی پیسې د بندیزونو وروسته د خپل خلکو د ژوند په خکولو ولګي، خو کچری دی وای ایران دغه پیسې د نخوخه مقصدونو لپاره کاروي نو بیا به ضرور ورته زور نه ورکول کیږي. د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د جنگي الوتکو لخوا بمباری کې تر نهه پورې د مشکوک وسلوالو د وژنې راپورونه دي. د پاکستان میډیا وایي چې بیګا د شپې دغه عملیات ترسره کړی شوی دی. د دې خبر په آزاده توګه کوم پخلی نه دی شوی او نه د وژل شوو وسلوالو کوم پخلی د آزادو سرچینو لخوا شوی دی. دا په داسې حال چې تېره ورځ هم د خیبر ایجنسی د خاصهدار عسکرو په یو ګاډي ځنمرګي برید کې لس کسان وژل شوي دي. د پیخه کې شل نور کسان جوبل شوي هم دي. ځایي چارواکي وایي چې د کارخانو مارکیټ سیمه کې د امنیتي عسکرو د پوستې سره خوا کې دا چاودنه شوې ده. په وژل شوو او جوبلو کې اکثره خاصهدار عسکر دي. د تحریک طالبان فضل الله ډلې د پیښې ذمواري په غاړه اخیستې ده. په دې پیخه کې د قبایلي سیمو د جرنلستانو صدر محمود شاه هم وژل شوی دی. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ویلي دي چې په ظاهره دا پیخه ځانمرګي برید ښکاري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د کال 2014 د جنوري د میاشتې نه تر د تیر کال اکتوبر میاشتې پورې عراق کې د تشدد په پیښو کې 19,000 کسان وژل شوي او تر 3 میلیونه پورې نور بې کوره شوي دي. د تشدد په پیښو کې دا زیاتوالی د عراق په شمالي او غربي برخو کې د داعش وسلوالو د سیمو نیولو وروستو را مسته شوی دی د چا د لاسه چې د تشدد په پیښو کې زیات والی راغلی دی. د دغه وروستو کال 2015 کې د نړۍ پام دغه تر او ګرځید او هم د تیر کال اگست په میاشت کې د امریکا په ګډون یو شمیر ملکونو د جنگي الوتکو لخوا بمباری شروع کړه چې لا هم دوام لري. په دغه کې د داعش یو شمیر مشران وژل شوی دی. شام کې د خانه جنگي د ختمون لپاره بعد ملګرو ملتونو له اړخه غونډه راتلونکي هفته کې خو تر دې وخته دا معلوم نه ده چې د شام کوم یاغي وسلوالې ډلې به دې خبرو کې برخه اخلي. د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډیمس چورا ویلي چې دا غونډه به د جنوري په 15 نیټه کېږي. خو د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق پرون په نیویارک کې ویلي چې د ختمي نیټې اعلان به هله کېږي کله چې دا معلوم شي کومه وسلواله ډله به دې خبرو کې کینی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو د ډیو رادیو سره نه خبرونه ته نه خبرونه غو واشنگټن ډی سی نه وغواګی. د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر جنرال لاهیل شریف د سعودي عربستان د سفر کولو وروسته د ایران په تخت تهران ته 13 ورځ رسیدلی او تل کې د ځای چارواکو سره لید کاته کړی دی. د دغه سفرونو مقصد د دغه دواړو ملکونو ترمنځ په نږدې کې پیدا شوی تاوتریخوالی کمول دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی چې د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ دغه تاوتریخوالی د کمولو لپاره به دی یو درمګړې به طرفه کس ټاکی. په دې حق لبانی نور تفصیل زمونږ همکار نوشه روان قلندر تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
تهران کې د میډیا سره خبرو اترو په وخت پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د سعودي عرب او ایران د چارواکو سره ملاقاتونو پس به اوس حکومت د دواړو ملکونو ترمنځ د پیدا شوی تاوتریخوالی را کمولو لپاره خپل نماینده مقرر وی او د غرنګ به سعودي عرب او ایران هم خپل استازي ټاکی. نواز شریف دا مهال دا هم ویلی دی چې د منځنی ختیځ دواړه هیوادونه دا تسلیموي چې ترهګري او توندروي دا وخت مسلمان نړۍ ته غټ خطر جوړ شوی دی او باید ټول مسلمانان ملکونه په دې لړ کې د خپل وس مطابق رول ولوبوي. پاکستان کې 13 ورځ پارلیمان کې د باس په وخت سیاسي ګوندونو هم د نواز شریف حکومت ته وړاندیز کړي باید د سعودي عرب او ایران ترمنځ را پیدا شوی تاوتریخوالی کې د چاپلاوي توپ اونکړي بلکې د دواړو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د منځګړتوب رول اولوبوي. د دغه سیاسي مشرانو ترڅنګ پاکستان کې د سیمې په سیاسي حالاتو پوهانو هم دا څرګندې کړې دي کچره پاکستان د سعودي عرب مرسته وکړه نو ایران به د پاکستان مخالف شي او په ملک کې د فرقیز فساد ترڅنګ ترهګرو ته یو ځل بیا موقعه ملاوي دي شي چې د دغه حالاتو نه ګټه پورته کړي. د نواز شریف حکومت پارلیمانو په سیاسي سیړنو کې دا باس ته هغه ورستو را ګرم شوی چې مطبوعاتو کې داسې خبرونه خپاره شوی وو چې پاکستانی حکومت د سعودي عرب چارواکو ته تسلی ورکړې ک سالمیت ته خطر را پیښ شو نو د مقدس ځایونو حفاظت لپاره به د سعودي حکمرانانو سره اوګه په اوګه ولاړ وي. د ایران سرکاري خبری ایجنسی ایرنا د ایران صدارتي ماڼۍ د وپاڼې له خولې وای ایرانی صدر حسن روحانی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ویلی دی د سعودي عرب سره د تاوتریخوالی راکمولو هڅو ته هرکلی وای او ایران داسې رقم سفارتي هلو ځلو ته درناوی لري. ایرنا خبری ایجنسی وای نواز شریف ایرانی صدر ته ویلی دی چې د ترهګرو او توندرو ایجنټانو په نړۍ کې خلک د اسلام نه کرک جن کړی دی او دغه خلک د مسلمانانو ملکونو ترمنځ د اختلافاتو نه فایده اخلي. ایرنا خبری ایجنسی دا هم ویلی دی د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د ایران ستر کامی امنیتی کونسل مشر علی شام خانی سره هم لیدلی دی او دواړو مشرانو په پاک ایران شریکه پوله د امنیت او ترهګرو د هلو ځلو په مسلو او غربت ختمولو لپاره په ګډو اقتصادي منصوبو خبرې اترې کړې دي. د سعودي عرب نه پس د ایران سرخار تهران کې د پاکستان او ایران د اعلی چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو په داسې حال کې شوی دي چې اخوا اسلام آباد کې د پارلیماني باس په وخت د پاکستان دفاع چارو وزیر خواجه آصف په یو وضاحتي بیان کې ویلي دي چې د سعودي عرب مشرۍ کې د سلور دیرشو ملکونو اتحاد سپوزي مقاصد نشته او په دې اړه حکومت سعودي عرب څخه نور وضاحت هم غوښتې دي. البته دا ویلي سعودي عرب کې د پاکستان 1100 پوځي عسکر او افسران موجود دي او دغه کې به نور اضافه هم کوي خو د پاکستان د دفاع وزیر دا تفصيلات ورنکړل چې د څه مقصد لپاره به په سعودي عرب کې د پوځونو شمیره نور زیاتوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د پاکستان ځای مطبوعات وای چې په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې د پوز جنگی الوتکو لخوا بمباری کې تر نه پورې مشکوک وسلوال وجل شوی دی. دا په داسې حال کې چې تیر ورځ د خبر ایجنسی پیښور سره څیلمه په کارخانو مارکیټ کې دغلته د خاصدار عسکرو په چیک پوسټ سره خوا کې ځنمرګي بمی چاودنه کې چې هدف یې ګاډی وو د دغه عسکرو په هغې کې لس کسان وجل شوي او تر شلو زیات نور ژوبل دي. د دغه پیښې وروستی حال او د تازه عملیاتو په حق له موږ سره د ډیور اډیو خبریال اسلام الدین ساجد د سیمې نه نیخ پنیغه ملګری شوی دی. اسلام الدین ساجد صاحب تاسو ته هرکلی وایي، ستړي مشئ.
السلام
علیکم. مننه مهرباني ډیره مننه ستاسې. اسلام الدین ساجد صاحب، کړم بیره ته دغه عملیاتو تفصیل راکړئ.
دا چې کوم څنګه تاسو ذکر وکړو، پرون چې دا کومه چاودنه کارخانو مارکیټ کې شوې و، نو دا غیر نه رسو پاکستانی پوز چې دی نو هغوی د خیبر ایجنسۍ چې کومه تیرا سیمه ده چېرته چې د وړاندې نه هم پوځي عملیات روان دي په دغه تیرا په سیمه کې. دوی چې کوم د وسلوالو پټ ځایونه دي، نو په هغې باندې دوی بمونه ورغورځولي. هلته کې چې کوم د پاکستان الوتکې دي هغه نو هغې هلته کې خپل عملیات کړي دي، او چې کوم د آی ایس پی آر لخوا نه چې کوم بیان جاری شوی دی نو په هغې کې دوی دا ویلي دي چې په دغه بمباری کې دوی نه چې کوم شکمن وسلوال دي هغه دوی وجلي دي. خو ولې د دغه سیمې نه، چونکې دغه ډېره لرې پرته سیمه ده، نو د دغه نه د چې کوم آزادي سرچینې دي نو هغه د دغې پخلی نه کوي چې دا کوم تنان وجل شوي دي، دا څوک دي، او آیا په دې کې څوک مهمه تنان شته دی یا په دې کې نه دی. خو دا ده چې دغه پرونی پیښې نه وروسته کم دی نو په دغه سیمه کې لکه یوازې تیرا نه، بلکې د خیبر ایجنسۍ مختلف سیمو کې د لیټنې عملیات روان دي، او دغه عملیاتو کې چې دی نو دغه ویلې کېږي چې په هغې کې یو شمېر تنان پوز او چې کوم د لیوی عسکر دي هغه ورسره هم ورسره دي. د ایف سي ځوانان په کې هم په دغه کې برخه اخیستلې ده، او هغوی چې دی نو یو شمېر تنان د دغه مختلف ځایونو نه نیول دي. او د دې بنیادي وجه هم دغه وه چې کوم دا پرونۍ پېښه شوې وه، نو هغه داسې اطلاعات هم راغلي چې کوم د خیبر ایجنسۍ وسلواله ډله ده لشکر اسلام، نو هغې هم د دغې پرونۍ چاودنې پړه چې ده نو هغه په غاړه باندې اخیستلې وه، داسې اطلاعات مخې ته را روانو. نو دغه د دغې یوه وجه کېدلی شي چې یو خو به خیبر ایجنسۍ په دغه سیمو کې دغه بمباری هم شوې ده، ورسره چې دغه عملیات دوی تیز کړي دي، نو دغې دغه یو وجه کېدلی شي چې لشکر اسلام نوم په دغه کې مخې ته راغلی چې هغوی هم د دې پړه اخیستلې ده. اګر چې د هغوی د ویان خوانه باقی د میډیا ته چې دیمه سو بیان جاری شوی نه دی، خو پرون چې دی نو بعد مطبوعاتو ته ځینې چې کوم د هغوی خبریالان دي نو هغوی ته داسې د هغوی د خولې نه دغه خبرې ویلې کېده چې د هغوی ته د لشکر اسلام د ځینې کمانډرانو لخوا نه چې دی په ټلیفون دغه ویلې شوي دي چې دوی دغه پیښه کې لاس لري. بل دا ده چې خیبر ایجنسۍ کې تیرا هغه سیمه ده چې په کوم دی کې په شمالي وزیرستان کې چې کله دغه ضربې عصب عملیات پیل شول نو د پاکستان د پوځ لخوا نه دغه ویلې کېده چې دغه د نسونو جنگیالي وو، نو هغه دغه د تیرا سیمې ته راغلي وو او په دغه ځای کې دوی خپل پټ ځایونه جوړ کړي وو. نو د دغه وجه نه د تیرو څو میاشتو راهیسې په دغه ځای کې ډېر تیز پوځي عملیات روان وو، او بیا چې دین د پوځ لخوا نه دغه ویلې شوي وو چې دوی په دغه سیمه کې زیاتره چې کوم د دوی پټ ځایونه دي هغه ختم کړي دي، او زیاتره جنگیالي چې دي د افغانستان ننګرهار اړخ ته اوښتلي دي. دویمه پاک سے دار چی کوم د غزې لشکر اسلام د دنه د غیر په حق لبانې دا هم ویل کیږي چې په افغانستان ننګرهار ایالت کې چې کوم د داعش ډله الته کې جوړه شوې ده نو هغه چې د نو هغه داعش سره ډېر نږدې اړیکې لري او د دغه یو وجه کېدل شي چې د پاکستان پوځ چې دی په هغه سیمو کې چې کوم پوځي عملیات کوي نو هغه د دغه یری د وجه نه هم کېدل شي چې دغه داعش ډله چې دغه جنګیالي کچري د لشکر اسلام او د دې ډلو د هغوی سره مرسته ورسره ویني چې هغه د پاکستان اړخ ته په دغه ځایونو کې خپل پټ ځایونه دوباره جوړ نه کړي یا چې د هغه د پاکستان اړخ ته دوی را باندې وړي نو په دغه وجه باندې د ننګرهار سره چې کوم د پاکستان افغانستان دغه پولې ته نو په دغه ځای کې نه یوازې پاکستاني ځواکونو چې دی نو خپل مورچې سختې کړي دي بلکې په دغه ځای کې چې دی نو وخت په وخت باندې دوی دارنګي عملیات هم کوي.
ډیره مننه اسلام الدین صاحب صاحب تاسو ډیره مننه. قدر من ردون کو او سمزو د یو بل راپور په لوت دغه راپور د ډیور ډیو خبريال مدثر شاده به خبر نه را لګلې چرته چې د پریس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان کډوالو احتجاجي مظاهره کړې ده او دوی د حکومت نه ګیلې کړې دي چې دی ته د واپسې په وخت باندې دي پیسې پوره ورکړې شي او دغه کډوالو د واپسې عمل دې هم تیز کړی شي. نو راځي چې نور تفصیل د مدثر شانه په دغه راپور کې وګورو.
او د ډیوا راډیو قدر من اوریدونکو زدا وخت پیښور پریس کلب مخې ته موجود مو دلته کې د شمالي وزیرستان نه سکاډوال راغلی دی هغه دلته کې یو احتجاجي کیمپ لګول دی. نو راځي چې د دې مشرانو سره خبرې وکړو چې د دې کیمپ څه مقصد دی ولې دلته کې لګول. السلام علیکم جی، تاسو نوم دی او څه مسئله دی؟
وعلیکم السلام، زما نوم ګلدراز خان دی. د دې لپاره موږ دا کیمپ لګولی دی چې موږ کوم د صوبایي حکومت سره کوم حق پاتې کیږي یا کوم حق دی زمونږ، مطلب د 3000 او 3000 شپږزر روپے خو نن به مونږ د خپل حق چې کوم دی د بد وزیرستان د خلکو لپاره اول مونږ ورته پسارو، باقی نورې پارټي چې کوم دی هغه به مونږ پسې پسې.
تاسو وایئ تاسو صوبایي حکومت سه اعلان کړو سمر مرتبه سي پاتې سمر مطالبه؟
صوبایي حکومت خو په اول سر کې د 3000 اعلان کړو، هغه نه پس دی بیا وی چې د 3000 روپے چې کمی دی داغه کمی دی او د ته به 3000 د رینټ په بنیاد ورکیږي او 3000 به نورې دیتا د خرچې په مت کې ورکیږي. نو مونږ د دینه مطالبه هم دا او مونږ د دینه پرزور مطالبه دا نن مونږ دلته د پریس کلب مخ کې یو بدر مونږ چې کوم دیتا आवाज رسیږي مونږ د ټوله دنیا ته دا خایو.
مننه ګران اوریدونکو، دا یو بل مشر د تستر خبرې کو استاد سنم نجی.
زمانم حافظ فرهد علی دی او د جمعیت علماء اسلام شمالي وزیرستان سره زما تعلق دی.
خاصه کدام را ته ویل چې د کډوالو واپسی خو شروع شوه دا، نو آیا تاسو مطمئنی صحیح روان دي کنا سمد غختنم شته؟
په دې خو مطمئن یو چې کم اس کم واپسی خو روانه ده، خو چې کومه د پروسیس روانه ده دا ډیره سلو ده، ډیره سسته ده. زمونږ مطالبه داغه ده چې په دغه پالیسی شته دا اضافه مو شي او تزید هم بشه راشي. اضافه ده په دې انداز باندې وشي چې تقریبا دوی هر ورځ 200 فیملی یا 150 فیملی لاجی التا، دوی د داسې وکړو چې تقریبا 1000 فیملی دا التا لاجی او تقریبا په هفته کې دا هر ورځ دا فیملی لاجی او مطلب په دې سره به انشاءالله د خلکا سر نظر واپس شي او که په دې انداز باندې واپس روانه چې د کومه روانه ده دا هم معلومه کیږي چې درې کله به نور اخلي.
ګران اوریدونکو، دا یو بل مشر سره خبرې کوو. تاسو نوم دی؟
جی زمانم دای ملک غلام خان او د سیاسي اتحاد چیرمن یو او پاکستان پیپل پارټي سره مې تعلق دی.
خج دارا ته کوم ویل چې تاسو وخت په وخت باندې دا احتجاجي مظاهره کوي، احتجاجي کیمپونه لګوي، نو آیا ستاسو صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت سره داسې رابطې شوې دي چې تاسو دا مسله حل کړي؟
مې د شروع ورځ نه چې کله په نارت وزیرستان دی علاقه باندې اپریشن لګیا شوی دی هغه ورځ نه مې دغه مسله لټکاو دي او دغه خلک سره مې په مقام مقام لړ شوي او د مې په مسله باندې هیڅ قسم دی هاور نه کوو چې ګوره چار مهینه ووتلې چې مې ته پیسې دی نه راځي او دا خلک روزګار ختم دی، تعلیم یې ختم دی او دغه سوچ کې دي چې مې دا د بچو نه او د پرورش په قیمت طریقه وکړي دا 12000 روپۍ تر اوسه پرې ایف ډی ایم ای روکاو کړی دي. دغه په شروع کې 2 میاشتې 6000 روپۍ د مې سره راکړي دي، تقریبا 17 مهینه په دې باندې چې د 17 مهینه روپۍ په دې باندې پدې شوي دي چې هغه نه د پی خاندان پی ټیم کې پی خاندان 51000 روپۍ جوړی دي. هتا مې ټوټلی سبلا غولا 5.25 کروڑ 30 لاکھ روپۍ دي. مې دا مطالبه کوي نن دوه ورځې مې دلته احتجاجي کیمپ لګولای دي د تیار دینه بعد بیا مې حالت احتجاج کی او دمر احتجاج کی چې پر مې د خپل حقوق درو کړی نه وي یا مې مطمئن شوی نه وي.
مننه ډیره مننه. ګران اوریدونکو لکه تاسو څنګه دا د مشرانو خبرې واورېدې، دی وایي چې د ضرب اعظم د شروع کېدو سره سم د دې مسلې شروع شوې، دی وخت په وخت په احتجاجونه په ډی خان په بنو په پیښور کې کړي دي، خو د دوی دا مسلې تر اوسه پورې نه دي حل کړی شوي. او دی وایي که د دوی دا مسلې حل نه کړی شوې نو دی به په نورو سختو احتجاجونو باندې هم مجبور شي، کوم چې په اسلام آباد کې یا په عمران خان صاحب په کور کې په بنیګاله کې کوي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ډیوا رادیو سهرانۍ خبرونو ته نیخبنې غدا واشنگټن ډی سي نه غوږ یې. د ملګرو ملتونو لخوا په جاري شوي یو راپور کې ویل شوي دي چې د کال 2014 د جنوري د میاشتې نه د کال 2015 اکتوبر تر میاشتې پورې 19,000 خلک په عراق کې وژل شوي دي او تر 3 میلیونو زیات نور بې کوره شوي دي. بلخوا د شام په حق لا، یعنی په شام کې د خانه جنگي د ختمون لپاره د ملګرو ملتونو په مرسته چې کومه غونډه دویمه غونډه رابلل شوې وه، هغه راتلونکې هفته کېدونکې ده، خو تر دې وخته پورې هغه ډلې نه دي ښودل شوي کومې ډلې چې یاغي ډلې دي په شام کې، او هغه په دغه خبرو کې به برخه اخلي. په دې باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار محمد عالمگیر د وایس آف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
ملګري ملتونه غواړي چې په شام د خبرو اترو نوې پړاو راتلونکې اونۍ راوبلي، خو دغه نیټې ته څو ورځې پاتې دي او د ډلو
د مزدورانو او د مشقت چې کوم نړیواله تنظیم دی نو هغې ویلي دي چې په راتلونکو 2 کالو کې د بیروزګاری په شاره کې نور هم اضافه کېدای شي. د محمد عالمگیر رپورټ په تاسو ته منګه د دې راپور نه پسته وړاندې کوو. نو راځي چې لومړی د زاهد خټک دغه راپور ته غوږ شو.
د مهنت نړیواله اداره یا ILO ګرد نړۍ کې قریبا 1.9 میلیونه خلک تیر کال اخره پورې بیروزګاره وو، چې د کال 2008 اقتصادي بحران نه وړاندې شمیرونه 20 میلیونه زیات دي. د مهنت نړیواله اداره وایي دې کال اخره پورې به قریبا 2.3 میلیونه نور خلک بیروزګاره شي، او ګمان کوي چې کال 2019 کې به اضافه 1.1 میلیون خلک بیروزګاره وي، او دغه رنګ به د بیروزګاره خلکو شمیره قریبا 200 میلیونو ته ورسي. د ILO مشر ګای رایډر وایي د نړیوال اقتصاد ورو کچې له وجې دومره روزګار نه پیدا کیږي چې د نړۍ بیروزګاري ختمه کړي. دی وایي دا شمیرې د روزګار خراب صورتحال څرګندوي، په خصوصي توګه وده کوونکي ملکونو کې او صنعتي ملکونو کې. زما په خیال څه لږ ښه صورتحال دی، خو دغه کافي نه دی، په خصوصي توګه چې وده کوونکو ملکونو کې د بیروزګارۍ د شرې مقابله وکړي. ښاغلی رایډر وایي دې صورتحال له وجې به روانو کالونو کې بیروزګاري په زیاتېدو وي. دی وایي برازیل، چین او د تیلو پیداواری ملکونه د دې صورتحال نه زیات اغېزمن شوي. د ILO دا راپور وایي د روزګار معیار هم یو غټ چیلنج دی. ILO وایي هر څه که د غربت کچه کمه شوي، خو وده کوونکو ملکونو کې د کارکوونکو غریب خلکو شمیر کمی شوي نه دي. دغه راپور وایي 1.5 بلیونه خلک ډیر بې پایداره روزګارونه کوي، دې کې هغه خلک شامل دي چې خپل کاروبار کوي یا یو غیر رسمي روزګار سره تړلي وي. داسې قسمه کارونو تنخواګانې کمې او پیداوار یې لږ وي. دې راپور کې ویل شوي سویلي آسیا او سب سهارا افریقا کې داسې قسمه روزګارونه تر ټولو زیات دي، چې سویلي آسیا کې 84% او سب سهارا افریقا کې 80% دي. د دغه راپور لیکونکي وایي حکومتونه باید د روزګار پالیسۍ مضبوطې کړي، د خلکو د سماجي تحفظ لپاره هلې ځلې وکړي او غیر مناسب معاشي تفریق ختم کړي. دغه راپور وایي هغه خلکو ته باید زیات پام وکړی شي چې روزګار په تکل کې دي خو روزګار نه مومي.
په عراق کې د تشدد او شام کې د خانه جنگي ختمون لپاره د ملګرو ملتونو لخوا چې کوم غونډه کیږي، په دغه د وایس آف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
ملګری ملتونه غواړي چې په شام د خبرو اترو نوې پړاو راتلونکي اونۍ راوبلي، خو دغه نیټې ته څو ورځې پاتې دي او د ډلو په ګډون سره ځا سلام مخې ته د نه راتلو سره داسې لګي چې دا مذاکرات بویه چې په ټاکلې نیټه پیل شي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي استیفان دی مستورا تیره میاشت اعلان کړو چې د روانې میاشتې جنوري په 15مه نیټه دغه مذاکرات شروع کول غواړي، خو بیا د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق وای د مذاکراتو بلنې به هله لګري کیږي کله چې دا اوټاکري شي کوم ډلې به د لړکي برخې اجازه ولري.
The UN will proceed with issuing invitations when the countries spearheading the international Syria support group process come to an understanding.
موري ویل ملګرو ملتونه به هغه ډلو ته د مذاکرات بلنه ورکوي د چا په نومونو چې نړیوال شامی مرستندوی ډلو هیوادونه سلاشي. سرمنشي بان کی مون دی هیوادونه نغښتلی چې خپل هلې ځلې د توندې کې چې جوړ جاړی ممکن شي. د ملګرو ملتونو اداره د لړکي ټوله ډلې را بللو او د مذاکرات لپاره منسوبه بندې په مد کې امداد ته چمتو ناستره. د مذاکراتو سره د اولس هیوادونو مرستې دي چې پکې امریکا، روس او فرانس هم شامل دي، خو دوی لا خپل منځ کې دا فیصله نه ده کړې چې کومې ډلې د امن خبرو اترو ته دوی سره کینی. په ابوظبي کې د خبرو په مهال د فرانس خارجه وزیر لارن فابیو وویل د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتلو کار د ملګرو ملتونو دی.
That the negotiation will take place.
نوموري ویل پکار دا چې ملګری ملتونه دی اونۍ سه فیصله وکړي. هله لرو چې مذاکرات به وشي، خو دې کې ځینې سوالونه شته او په خصوصي ډول د اعتبار خبرې ته سوچ پکار دی. په شام کې د ځینې خارونو محاصره او پادی ولس بمباري د دې خبرو اولنې مده ده، ځکه چې منځلارې وسلوالو له دې مذاکراتو ته راتلل بګران وي په داسې حال چې په دوی بمباري روانه وي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق وایي ملګری ملتونه هیله لري چې مذاکرات په د جنوري په 15مه نیټه شروع کېدو سره ډزبندي هم عمل کې راشي. بل لوري ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره اواز پورته کوونکي اداره وایي په تیر دوو کالو کې په عراق کې زرګاو او خلک عسکري تشدد په پیښو کې وجل شوي. د منځني ختیځ او غربي افریقا لپاره د ملګرو ملتونو هیومن رایټس ادارې مشر علي منصور وایي د خود ساخته دولت اسلامي او عراقي قواو ترمنځ جګړه ټول زور د ادی ولس نه وته. دیوای د جنوري کال 2014 نه را پدې خو اتل زره کسان د جنگ کې وجل شوي او تر ډیر شلکه پورې کسان به کور شوي. د ملګرو ملتونو چارواکي مني چې د مرګ جوب لشميره په دغه خوره د اولس اصل او حقيقي کړه مې نه خای. دیوای ډیر کسان د جنگ د لاسه د لوګي او بو سیهي درملنې ته رسای نه لرلو د لاسه هم مړ شوي. د دوی لخوا جاری او راپور وايي د وسلوالو په قبضه کې 3500 داسې زنانه هم دي چې دوی ځان له غلامانی کړی او خپل جنسي خواهشات تر نه پوره کوي. دغه زنانو کې لوی شمیره د لګکې یزیدیانو ده. ملګری ملتونه وايي د اولس پرځت شوی جرمونو کې یوازې وسلوال تر هګر او یاغیان نه، بل عراقي حکومت پلاو ملشي هم برغې کړی دي. په تیر 2018 کې عراق کې 8000 فوجیان په دې جنگ کې وجل شوي او ملګری ملتونه زیاتوي 3855 عادي کسان خالی په 13 مئی او اکتوبر میاشت ترمنځ وجل شوي. اداره وایي د عراق 1 کروڑ آبادی به سخت کال امداد ته سخت اړتیا ولري.
د صحت نړیواله اداره وایي چې په ځنی افریقایي او یا د درې نړی ملکونو کې زیاتواله لیدل شوې ده چې ماشومان د پیدایش په وخت سا خستو په تکلیف کې اختوي او دغه مسلې سره مخ وي. په دې باندې نور تفصیل زموږ همکار فوزن جیم په واسطه امریکا راپور کړنه کوي.
تاسو به دا خبره اکثر اوریدلې وي چې د فلانې خزه ماشوم وشو خو سا نه و راوړي، غریبه خالی جولې پاتې شو. دا ماشوم ته په انګریزي کې سټیل بورن بیبی وای. او صحیح سیړنکارانو وکتل چې تیر کال چې د اندازې تر مخه کوم په نړۍ کې 2.6 میلیون ماشومان د مور د خېټې نه داسې مړه زیږېدلي وو، نو د هغو تعلق زیاتره د کم او درمیانه آمدن والا ملکونو سره وو. د دې معلوماتو ظاهرونه په صحیح مجلې لینسټ کې چاپ شوو د مضمونونو په یو لړۍ کې شوی ده د دغه رپورت په لیکلو کې ملګرتیا کوونکی هنا بلانکو وای چې د سب سهارن افریقی پسیمه کې د داسې ماشومان پیدا کېدل شمیره د ټولو نسوا وا چې ساين وراوړي او د سیمه کې دغه لړکی خواله هم ډیر پرو روان دي هغه خلکو کې چې مړه ماشومان پکې پیدا شوی وو
19% of those are especially in sub saharan africa
تر دوکم سلفی صد پورې د سب سهارن او سوهیلی ایشیا اوسیدونکو دي یا د دغه شان نورو درمیانانه هم کم آمدن لرونکو ملکونو 2% د داسې مړو پیدا کیدونکو ماشومانو تعلق د شتمنو هیوادونو سره هم وو داسې یو ملک هم نه وو چې دا رنګه د مور د خېټې نه مړه ماشومان پکې هډو بالکل نه وو پیدا شوي ولې د داسې کېدو مخنیوي په اسانه کېدل شي کچره د ښځو د صحت خیال اوس